السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت ماسپخین 3 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم په دې خبرونه کې بعد افغانستان د بګرام زندان مسولیت د امریکایي ځواکونو لخوا افغان حکومت ته د سپارلو په باجوړ کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ د نښتي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانونو حال او د نورو ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام روغتیا او درملنه به هم وره خو لومړی بعد د 7 تازه خبرونه وورو چې زموږ همکارا ملیحه امیرزاده یې تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول فاموکړه د خبرونو سټکو ته. امریکا نن په افغانستان کې د بګرام جیل کنټرول افغان انتظامیه ته سپارلې. د ملګرو ملتونو یو ډله نن پاکستان ته را رسیدلې او د امریکایي ځواکونو ځانګړې ډلې یو غړي چې د نو ایزی ډے کتاب لیکوال دی سی بی ایس چینل سره خبرې کړي. د خبرونو تفصیل. امریکا د ګل پروز د یوې دستورې پر مهال په رسمي ډول د بګرام جیل کنټرول افغان انتظامیه ته وسپارلو. د افغانستان د پوځي پولیسو کمانډر صفی الله صافی د دې پخلی وکړ چې نن دوی ته 3,180 قیدیان سپارل شي. امریکا او افغانستان په مارچ کې یو راضینامه لاسلیک کړې وه چې دا ډول د کابل په شمال کې پروت د بګرام جیل د کنټرول چارې افغان انتظامیه ته د سپارلو شپږ میاشتنی بهیر شروع شي. امریکا د دې تورونو سره مخامخ شوې چې قیدیانو باندې ظلم کېږي او وژل کېږي. د وخت سپارلو بهیر د واشنگټن او کابل ترمنځ په نتیجو کې یو لانجمن ټکیو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږدمهاله موجودګۍ سره تړلې دي. یو پاکستانی چارواکی وایي چې د باجوړ په سالارزو سیمه کې د افغان پولینا راوړېدلې هغه وسلوال طالبان په شا تمبولې دي چې تر دوه اونیو نه د پاکستانی امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې بوخت وو. د باجوړ پرستیال پولیټیکل ایجنټ جانګیر اعظم وزیر وایي چې په دغه جګړه کې د 100 زیات کسان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په وژل شوو کې 80 وسلوال، 13 عام وګړي او 12 لښکریان شامل دي او 14 سرتیر یې لادرکه دي. هغه وایي
دا جگړه کې موږ تاسو ته کنسیدر داسې در نه کوم ځکه چې دا کې خو لاګارډن ان سرچ شروع دی په دا شخړه کې. خو بیا هم زموږ د سکیورټي فورسز یو څلور کسان چې لاشین دي او دغه نه علاوه چې تم زموږ یو څلور سویلین هم په ور شوي دي او 20 نه زیات سویلین پلس سکیورټي فورسز والا زخمي دي. راډور ډېر زیات ځاني او مالي نقصان شوی.
د وسلوالو طالبانو ویان احسان الله احسان د سیمې نه د طالبانو د پشا کېدو پخلی کړی دی او وایي چې بیا به خپل جنګیالي رایه یوځای کړي. نن د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په قبالي سیمو کې د ګوزن د ناروغي پر ضد د ساسکو ورکولو درې ورځنی کمپین پیل شو. د صحت نړیوال ادارې د وینا تر مخه په ټولو قبالي سیمو کې 100,000 ماشومانو ته دغه ساسکي ورکول د دوی هدف دی. د وسلوالو طالبانو لخوا د بندیز له کبله په شمالي، جنوبي وزیرستان او ځینې نورو نیمو قبالي سیمو کې څه د پاسه 2,500 ماشومان د دغه ساسکو ورکولو نه محرومه پاتې شوي وو. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم د ملګرو ملتونو یو څلور کسیزه ډله پاکستان ته را رسیدلې ده. کومه بچې د لادرکه خلکو د کورونو او حکومتي چارواکو سره وویني او د لادرکه خلکو د معاملې جاج باخلي. د 1300 کلونو راهیسې د بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبالي سیمو نه په سلګونو کسان لادرکه شوي دي. په دې لړ کې د پاکستان په سپریم کورټ کې مقدمه هم روانې دي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا د سوابه په ګنډک مهاجر کیمپ کې د باران وروسته یوه کچه کوټه راپریوتلو له امله د یو کور نهه کسان مړه او څلور ژوبل شوي دي. د سوابه ضلع انتظامی مشر ډي سي او محمد شاه مشال ریډیو ته وویل په وژل شوو کې درې زنانه او شپږ ماشومان شامل دي. د نوموړي په خبره ژوبل کسانو ته په وخت طبي امداد ورکړل شوی دی.
ډاکټر وته اویلیبل وو دواړه ځایونو کې. کچه چې دونه نیم به افغان ماجر دی. یو کور راخطا شوی دی نو هغې کې د ډېر بده مرغه نه سره زنانه او ماشومان او ټول د نه مړي او څلور زخمیان دي. هلته زه خپله ویزټ کوم د هغې نه درخواستونه ملمه چې یاره د دوی به مونږ ریکومنډیشن ورکړو چې دوی سره څه مدد هم وکړي.
د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې مشر وایي امکان دی روان بارانونه به په صوبه کې تر سبا جاری وي. د خیبر قبایلی سیمې سرکاري چارواکي وایي تېره شپه د لنډي کوتل بازار چارباغ روډ باندې په یو سکاوه کې بمی چاودنه وشوه چې په نتیجه کې ودانۍ ته زیان واوړېدو او ورسره د نږدې دوکانونو شیشې هم ماتې شوې دي. خو په چاودنه کې چاته څه مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې. د دغه چاودنې پړه لا تر دې دمه چپه غاړه نه ده اخیستې. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم نن د پکتیا په اریوب زازی ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد ملي پاسون پیل شو. د پاسون اصلي موخه دا ده چې بارني او هغه وسلوال له خپلې سیمې وشړي چې د دوی مشران، عالمان، استادان او قومي مشران نه پرېږدي او په یو بل پسې وژني. نن سهار دغه پاسون پیل شوی او ډېرې سیمې یې له وسلواکو پاکې کړي دي. خو د مرګ ژوبلې په اړه لا کره معلومات نشته. د امریکایي حکومت یو رپورت وايي افغان ملي پوسټ د 1.1 بلیون ډالرو برابر د تیلو د رسد پروګرام ته د پاملرنې سخت ضرورت دی. دا رپورت افغان حکومت ته د پروګرام سپارلو نه سلور میاشتې وړاندې مخې ته راغلی. دغه رپورت چې د ګول په ورځ د عراق د بیا ودانې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپکو لخوا خپور شوی وایي چې داسې شواهد نشته چې د پروګرام لاندې د ورکړل شوي تیلو استعمال د پوځي مقصدونو لپاره شوي او دا ممکنه نه ده چې دا وویل شي څومره پکې ضایع شوي دي، څومره پټ شوي دي او یا افغان یاغیانو ته سپارل شوي دي. د امریکایي ځواکونو ځانګړې ډله سیل ټیم شپږ چې تیر کال یې په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژلې و، یو غړي مارک اوون د سی بی ایس چینل سره مرکه کې خبرې وکړې چې د اتوار په ورځ خبرې شوې. د اوون غږ په ډیجیټل بڼه تبدیل کړل شوی و او په خبرونه کې مخ هم پټ و. دی وایي
This operation was one of the most significant operations.
دا کاروای د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی کاروایانو څخه و او دا هغه څه دي چې زباور کوم باید په سم ډول خلکو ته ویل شي او په کتاب کې د تللو مستحق دي. هغه د میټ بیسونیټ په نامه پیژندل شوی خو د مارک اوون په نامه 3CBS مرکه وکړه چې دغه نوم یې د نو ایزی ډے په لیکلو کې هم استعمال کړی. دغه کتاب په پاکستان کې د اسامه بن لادن د بشلو په اړه دی. دا مالی پوز وای هغه مهال یې په یو موټر کې شپږ کسان وژل چې د دیابالی په وړو کې خار کې د تلاشۍ یوې پوستې ته اوندرېدل. دا خار د هیواد په مرکزی سیګو سیمه کې پروت دی. ویل کېږي په وژل شو کې ځینې د داوا په نومه د فرقې تبلیغیان وو. په دوی کې ځینې د موریتانیا او ځینې د مالی وګړي دي. دا کسان په غونډه کې د ګډون لپاره پلازمینه باماکو ته روان وو. د خبرونو پای
خبرونه د ملیحه مرزا د ناوریدل اوریدونکو تاسو مشال لیډیو خبرونه په انټرنیټ مشال لیډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې اولستلې شه. په روانه خبرونه کې باور د افغانستان د بګرام زندان مسولیت نن د امریکایي ځواکونو لخوا افغان حکومت ته سپارل شو. د باجوړ جنسې په سلارزور کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ په نښته کې اتیا وسلوال وژل شوی دي.
مړی خو وسم چې دوی ګرځي نو نوي نوي مړی را پیدا کیږي، بل تعداد د مړو چې کوم دی دا کم نه دی، دا ډېر سیوا دی.
د پاکستان په دوره راغلي د ملګرو ملتونو یو ډله به د حکومتي او غیر سرکاري ادارو سره د لادرکه شوي کسانو په اړه خبرې کوي. په دې اړه یو کار پوهای
داسې وفود چې راځي کار چې داسې اقدامات داسې حرکتونه داسې بین المللي ادارې چې کوم دي دوی راځي، نو دا یو حکومت دی سره چې کېږي لګېدلی، ځکه چې د امید یو کرن مونږ ته په دښکې ښکاري.
نن د پاکستان د نورو برخو په ګډون په قبایلي سیمو کې هم ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي څاڅکو ورکولو کمپاین پیل شوی.
کوم چې زمونږ لپاره چیلنج دی نو هغه تقریبا 2,60,000 ماشومان دي. نارت او ساوت کې دا په ایف آر لیکي کې دي او په ایف آر بنو کې دي.
په روانه خبرونه کې د نور رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام روغتیا او درملنه هم لرو. مشال ریډیو سره اوستو د خبرونې لومړی رپورت اړخته. د افغانستان د بګرام زندان چې د 11 کلنې جګړې بندیان په کې ساتل شوی مسولیت یې نن د امریکایي ځواکونو لخوا افغان حکومت ته سپارل شو. افغان حکومت دا د خپل ملي حاکمیت د پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام بولي. د کابل نه زبیر اشمن په دې اړه نور معلومات زموږ همکار بوریوال کاکړ سره شریک کړي دي. راځي چې وګورو.
بله، لکه چې تاسو ویل د بګرام د زندان د سپارلو لپاره نن ځانګړي مراسم نیول شوي دي. په دې مراسمو کې د افغانستان جګپوړو چارواکو او د امریکا د قواو قمندانانو هم ګډون کړی و او دا تر اوسه پورې تر 3 دقیقې مخکې پورې د مراسم دوام پیدا کړ. البته د یادول وړ ده چې دغه بګرام زندان لکه نه چې امریکا افغانستان تراغلی دا په تیرو 11 کلونو کې دا د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی زندان وو او د کابل په شمال کې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې موقعیت درلوده، چې نن رسما چارې د افغانستان حکومت ته تسلیم شولې.
ژمن صاحب، د امریکا کې یوې ادارې ویلو چې د اوپن سوسایټي فاونډیشن په نامه چې امریکایان 600 بندیان چې دغه ځان سره ساتي نور ورکوي. تاسو ته معلومات شته چې څومره بندیان افغان چارواکو ته سپارل شوي دي او آیا هغه یوازې افغان وګړي دي که بهرني خلک هم پکې سپارل شوي؟
اصلا د بګرام زندان به زهر موافقه لمخې چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د کابل کې د امریکایي چارواکو او د کابل چارواکو ترمنځ لاسلیک شو، په دې شپږ میاشتو کې د بګرام د زندان د مسولیتونو د سپارلو لړۍ پیل شوې وه. په هغه وخت کې په دې زندان کې شاوخوا 3000 بندیان ساتل کېدل او نن دغه مراسمو نه داسې ښکاري چې دا زندان په بشپړه توګه د افغانستان دولت سپارل شوی دی، یعنی د شاوخوا 3000 نفر د افغانستان دولت سره له هغه تاسیساتو چې دوی پکې ساتل کېدل تسلیم شوی دی. پاتسو د شپږ سوه نفر خبره دا یو اختلافي موضوع ګرځېدلې ده د افغانستان د حکومت او د امریکایي چارواکو ترمنځ. د شنبې په ورځ چې د جمهور رئیس حامد کرزي او د امریکایي ځواکونو قمندان جان آلن کومه کتنه درلودله، په دې باندې ډېر تند بحث سره کړی دی. د جمهور ریاست ویان ایمل فیضی هم دا تایید کړی دی چې جمهور رئیس دغه شپږ سوه نفر نیول د دغه یاد شوی تړون سرغړونه بولي، ځکه چې په تړون کې ویل شوی چې پس له دې یعنی شپږ میاشتې مخکې چې کوم تړون لاسلیک شوی په هغه له مخې باید امریکا په افغانستان کې په خپل سر باندې بندیان له ځان سره ونه ساتي. او بل دا چې آیا د شپږ سوه نفر چې په دې شپږو میاشتو کې نیول شوي دي او د افغانستان جمهور رئیس په انتقادونه کړي وروسته له دې بل افغانستان دولت ته وسپارل شو که نه، په دې اړه چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. بله مسله دلته د بهرنیانو دا چې په دې بند زندان کې 50 بهرني اتباع هم ساتل کېدل چې اکثره پاکستانیان دي، په دې هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا 50 نفر به کله د افغانستان دولت ته سپارل کیږي.
لکابل زبیر اجمن و مونږ سره اوس به یو بل رپورټ وورو. د باجوړ جنسه په سلارزو کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ په نښته کې د اتیا وسلوالو د وجل کېدو خبر دی. د دې نښتې نور تفصیل د سیمینا د مشال لیډیو د خبریال په رپورټ کې وورو.
د باجوړ جنسي په سلارزي سیمه کې د طالب وسلوالو او د حکومتي عسکري قوتونو ترمنځ ځنخته کې د سرکاري ویناګانو سره سم اتیا طالب وسلوال مړ شوي، چې په کې د سوات سره تړاو لرونکي یو طالب وسلوال کمانډر خاطر ترابي هم شامل وو. او طالب وسلوالو ویلي وو چې دوه سرکاري سکولونه د عسکري قوتونو سلور ګاډي سوځولې او ولیدا خبره هم رد کړې وه چې طالب وسلوال کمانډر خاطر ترابي مړ شوي. د عسکري قوتونو لاړه د سلارزي نور سیمه خو صفا ګرځول شوي، ولی باټوار کلی کې لا هم تلاشي اپریشن روان دي. او یو ځای ملک عجب خان وای چې پرون د سو طالب وسلوالو مړی هم موندل شوی.
نو پرون خو راستری بره شګوډان صدر دې بګاندل لسیړه راستری څالو کاسو بخښوی دي، دا خراب شوی دي درته نشو او دلته بره راستری ما به خپل ستر ګوري دي پراته. پرون ما چې وای د چیرې یو ول ساتل بس نورم پراته دي کنه، نو هغه دا دغه خلک په سیول لیګي د سپټم په ټیم باندې لکه ځنګل دي جوار دي.
او کوم سیمه داسې دي چې لا هم صفه نه دي ګرځول شوی. ملک حسین خان مشال رډیو ته وای
مړی خو وسم چې د دې ګرځې نو نوی نوی مړی را پیدا کیږي، بل تعداد د مړو چې کوم دی دا کم نه دی، دا ډېر سیوا دی. بنګل دی او دا بادل دی او دا غامبر خانه ده او سارانو دا ایسی میسی دی، دا ټول چې کوم دی کریئر شوی نی.
د تیر میاشتې د څلېرویشتمې نیټې راهسې روانه نښته ختمه شوې، ولې د بټوار اولس لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوې. په دې نښته کې د مړو او زخمیانو د شمیر او معلوماتو لپاره مو د باجوړ ایجنسۍ د پولیټیکل چارواکو سره بیا بیا د رابطې کولو کوشش وکړو، خو له هغه اړه خاص ځواب نشو میلاو. یاد دې وي چې د باجوړ ایجنسۍ خار سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ جهانګیر اعظم وزیر نړیوال خبری ایجنس ایسوسیټ پریس ته ویلي وو چې په دې جګړه کې تر دې دمه اتیا طالب وسلوال، اتلس اولسي وګړي او اته د عسکري قوتونو غړي مړ شوی، ولی د عسکري قوتونو ديار لزغړي لا هم بې درکه دي او داسې ښکاري چې ګنې دا تنان د طالب وسلوالو په ولقه کې دي.
د باجوړ جنسه په سلارزو کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ د نښتې په اړه زموږ همکار مجید بابر له باجوړ جنسه پولیټیکل اسسټنټ جهانګیر اعظم سره مرکه کړې او د نوموړي نه په سر کې په دې نښته کې د مرګ ژوبلې په اړه پوښتلې. نو نوموړي وایي
سیکیورٹی فورسز والا زخمی بھی آپ ان شاء اللہ روبے
تاسو سر اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویل دي چې اتیا وسلوال طالبان وجل شوی اسستاسو اندازه صدا
مطلب دا چې ما اوسه پر چاته کنفرمیشن ورکړی دی نه خو زه به دا ضرور وایم په دازی باندې چې مطلب دا دی چې بھاری جانی او مالی نقصان ورته رسېدلی دی او هیوی ډک ټول دی.
جنگیر اعظم صاحب دا راته وایي چې اوس تاسو ویل چې دغلته کې انویسټیګیټیو یا چرنیز عملیات روان دي، نو دغه عملیات په کله پورې مکمل شي او دا خلک به کله کورونو ته تاسو وایي چې راستانه شي؟
ویلی چې کوم هغه د بس مده ډېره فټ ویلی وا 50-60 کلی دی پکې تو ویلی سکنه نه ویلی دی نو دا دا به ان شاء الله اوس په تقریبا ډېر چې شوه له خدای په کار نه سرچ کی چې به راته په لیشي چې دا آی ڈی سه په دې ماین نه دی شوی آی ڈی یا د بم ډیسپوزل پارټی زرا دی او زمو کمانډرو د زمو سکیورټی فورس زمو لیلی دا بل لاس پلاس دی سره وی
د باجوړ جنسې په سلارزو کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ په نښته کې د وجلو شوو کسانو په اړه تاسو د باجوړ جنسې د پولیټیکل اسیسټنټ جهانگیر اعظم مرکه اوریدله.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اور اوس په یو بل رپورټ اړخ تلړ شو. د ملګرو ملتونو سلورتنی ډله په لس ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې چېرته چې باغی د پاکستان حکومتي او غیر سرکاري ادارو سره د بيدرکه شوی خلکو په معاملہ خبري کوي. دغه ډله چې د پاکستانی حکومت په بلنه تلې ده خپل دوره کې به د بيدرکه خلکو د کورونو سره هم ویني او د پاکستان د مختلفو سیمو دورې به هم کوي. د دغه سفر په اړه نور تفصیل د اسلام آباد مسخیل رکوی.
د ملګری ملتونو ورکینګ ګروپ سلورتنی ډله دا وخت د اولیور ډی فورویل په مشرۍ کې د پاکستان په سفر ده. د خپلې اسارتیا دوران به دا ډله د بيدرکه خلکو په اړه تفصیلاتو، د دې د وجوهاتو او د دوی د بازیابۍ لړکې د حکومتي اقداماتو په اړه حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ملګری ملتونو پاکستان کې د مطبوعاتو د سانګې یو چارواکي همیرا محبوب وې چې دا ډله د پاکستانی حکومت په بلنه پاکستان ته راغلې ده. دازیاتوی
سوشل سوسائٹی کی لوگوں سے ملیں گے، مسنگ پرسن کی فیملی سے بھی ملیں گے، گورنمنٹ سے ملیں گے.
داوی چی حغوی با دا سیول سوسائٹی خلکو سرا، دا بیدرک خلکو دا کورنو سرا او دا غرنگ دا حکومتی چارواکو سرا وینی. دوی با دا حکومتی اقداماتو او بیدرک خلکو دا تفصیلاتو پا حوالا چارواکو سرا خبری کوی. دل با دا ملک دا مختلف سیمو دوره هم کوی او حل تا با دا حالاتو جاج اخلی او خلکو سرا با پا دیر خبری کوی. ترسو پوری چی دا دوی دا منڈیٹ خبرا یا دا چی دوی بس کوی او پاکستانی حکومت تا بس وی دا خبری ٹولے لا دوی پر راس کے ساتھ لی دی او نغواڑی چې د وخت وړاندې رخکار کړی.
ابھی سے اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے ہیں.
درډلې درا تک سره د بشری حقوقو او بيدرک خلکو د بازیابۍ لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیمونو او د بيدرک خلکو خپل خپلوانو د خوشاله سرګندونه کړې ده او وایي چې د دورې سره به ډېر رښتیا مخې تراشي. د بيدرک خلکو د بازیابۍ لپاره کارکونکو تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنا مسعود جنجوا په دې حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې خپل تاثرات صدارنګ بیان کړ.
زما خیال خدا دی چې څنګه چې دا یونایټیډ نیشن مشن څنګه بل ادارې چې دی غام دل پکار دی چې دلته راځي. مونږه سپریم کورټ ته لاړ شو، مونږه های کورټونه ته لاړ شو، بیانونه ورکو، هر چیز ورکو، لیکن څوک زمونږ بیانات نه مني، زمونږ ثبوتونه نه مني. نو هغه به وګوري، پخپل وګوري او زمونږ بیا خبره به اوچت کیږي. او ما خیال کې خلک روک شوي دي، هغه بیا واپس راځي د دې پرشر باندې.
کله چې مشال ریډیو د بشري حقوقو په اړه د یو بل غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن د غړي اسم ملک نه تپوسو کو، نو دوی وی چې دا وخت حالات د کابو نه بهر دي، خدا قسمه ډلو راتلو سره باندې کې تر ډیره حدا بهتري راشي. دی وای
دا سه وخت چې راځي نو دا چې دا یو تاسو د امید یو غري چې متخکاري په دې کې په کار دي چې دا سه اقدامات داسې حرکتونه داسې بین المللي ادارې چې کوم دي دوی راځي، نو دا یو کومک دی موږ سره چې کېږي لګېږي، ځکه چې دا امید یو کرن موږ ته په دښت کې ښکاري او داسې ادارې چې موږ ته پکار دي چې دغه ته موږ خوشامدید وایو او دغه سره څومره کومک موږ نه کېدی شي باید چې موږ وکړو.
د یادونې وړ ده چې د بېدرکه خلکو خپل خپلوان په استخباراتي ادارو تور لګوي چې دا خلک یې بېدرکه کړي، خو دغه ادارې بیا دا تورونه ردوي. دا د هم یادوي چې د ملک په اعلی عدالتونو کې هم د بيدرکه خلکو د بازیابۍ لپاره مقدمه رواني دي. غیر سرکاري تنظیمونه دا شمیره تر 1200 زیاته خای، ولې د پاکستانی حکومت او داخله وزیر په خبره د بيدرکه خلکو شمیره پسونو کې ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د سپریم کورټ بار لخوا په ټول ګوندیز کانفرنس کې پریکړه شوې چې د بلوچستان صوبې ستونزې د سیاسي لارې هوار شي او د وجل شوي بلوس ملتپال نواب اکبر خان بوګټي د وجنې د په خلاصه کچه پلټنې وشي. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر د کانفرنس ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په کوټه کې یاد ټول ګوندیز کانفرنس په دې ټکي او پای ته ورسید چې په بلوچستان صوبه کې د ټول شخړې له سیاسي لارې هواري سي، ټول ترې تم کسان دي پیدا او د وجل سوي بلوچ ملتپال نواب اکبر خان بوکټي د وجنې پلټنې دی وسی. یاد کانفرنس چې د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسییشن له لوري رابلل سوی وو، پکې د بلوچستان شاوخوا ټول سیاسي ګوندونو ګډون درلود. دا کانفرنس چې د یکشنبه په ټول ورځ روان وو تر ماښام ورسته پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې د پښتون اولس قامي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی په خپل خبرو کې وویل
بلوچ تو جنگ لڑ رہا ہے، بلوچ کی جوان تو جنگ لڑ رہے ہیں.
د بلوڅو ځوانان خو جنگ د دې لپاره کوي چې خپل حق غواړي، لکن زموږ بدبخته د څه لپاره جنگیږي؟ هیڅ مقصد یې نسته چې موږ د څه لپاره جنگیږو. په خپل ځان پسې بم وتړي او بیا په جماعتونو او سکولونو کې چاودنې کوي د څه مقصد لپاره؟ موږ غواړو څه؟ په داسې حال کې چې په دې کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو خبرې وکړې، بلوڅ ملتپالو د بلوڅو او پښتنو ملتپالو د پښتنو د حقوقو غوښتنه کول، خو د پاکستان پیپلز ګوند د بلوچستان صوبې مشر میر صادق عمرانی بیا په دې صوبه کې د خپل حکومت پر ضد خبرې وکړې. عمرانی په دې کانفرنس کې وویل په بلوچستان کې هیڅ حکومت نشته، لا قانونیت دی، په سپین ورځ خلک وژل کیږي او هیڅ څوک یې مخنیوی نشي کولی. موږ خدا وادیو چې په بلوچستان کې زموږ حکومت هیڅ ستنه. نن زدا برملا وایم چې د بلوچستان حکومت تی هم نن په فوري توګه ختم سي، ځکه چې دا یو نا اهله صوبایي حکومت دی. په دې کانفرنس کې د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بیا وویل په پاکستان کې تر هغه پورې بشپړ خوشحالي راتلای نسی تر څو چې په دې هیواد کې مشت ټولو قانونو ته برابر حقوق ورکړل سي. نوې ډاکټر مالک په خپل وینا کې وویل
پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے، پریڈیٹنگ یونٹس کو
پاکستان له بیل بیل قانونو څخه جوړ سوی ریاست دی. ټول قانونو ته باید تاریخي، ژبنی او د هغوی چې څومره حق جوړیږي هغه باید ورکړل سي. او کچيري دلته زموږ پښتانه ورونه له پښتونخوا سره اوسېدل غواړي یا ګډیږي، نو زموږ هیڅ اعتراض نشته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر رضا محمد رضا بیا د کانفرنس ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل په بلوچستان کې که د بلوڅو د حقوقو خبرې کیږي نو باید ورسره سم د پښتنو حقوق هم یاد سي. د پوینا کوټه د افغان وطن برخه ده او دلته باید مزدوران، شوونکي او هزاره وګړي ونه وژل سي.
دنیا کې کسی بھی آزادی کی تحریک میں نہیں ہے کہ آپ
د دنیا په هیڅ سیوا د ازادۍ په غورځنګ کې نسته چې ته نایي، درزی، دوبی او مزدور ووجنه او بیا پر رسنیو کې د دې ذمہواری هم قبول کړه. هیڅ سیوا ګوند بیا د دې غندنه کړې نه ده. دا په پښتانه وطن کې داسې حال دی، څومره چې هم آبادکاره یا هزارگان وژل سوي دا د افغان پر خاور وژل سوي او همدا د افغان وطن برخه ده. له دې سره په دې کانفرنس کې ټوله سیاسي ګوندونه په دې متفق سوه چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې به د استخباراتو لاسنیوی نه کوي او د آزادو ټاکنو ملاتړ به کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خدای نور ناصر رپورټ تاسو ته دوست په یو بل رپورټ ورو. نن د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په ټولو قبایلي سیمو کې هم ماشومان ته د ګزند د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د پولیو څاڅکو ورکولو درې ورځنی مهم پیل شوه، چې د صحت د نړیوالې ادارې د چارواکو په وینا په ټولو قبایلي سیمو کې 100,000 ماشومان د دوی هدف دي. تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په رپورټ کې ورو.
د پولیو یا ګوزړ ناروغي د مخنیوي په لړ کې درې ورځنۍ پولیو مهم د نن لسمې نیټې نه تر دولسمې نیټې پورې د پاکستان په بیلابیلو هغه سیمو چرته چې پولیو متاثره شوي ماشومان په زیات شمیر کې دي روان شوی دی. د پولیو یا ګوزړ ناروغي فاټا پروګرام سپیشلیست ډاکټر محمد رفیق مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې دغه درې ورځنۍ مهم د پاکستان په پنځه قبایلي ایجنسو او شپږ اف آر یعنی نیم قبایلي سیمو کې هم ترسره کیږي. دوا ایجنسی شمالی او سویلی وزیرستان کې د وسلوالو لخوا ماشومانو ته په پولیو کترو ورکولو بندیز لکابل د غلطه د زنخ کار شوی دی. ڈاکٹر محمد رفیق زیاتوی
ٹوٹل ٹارگیٹ دا فاٹا دا پارا 10 لاکھ تے آگے دا پارا حالے جری کی گی او دا باقی نارتا او ساوت چیری پاگی مام کوشش کی دے سی چی دے سمرا حد پورے ممکن ہے چی منگا ماشومان تزان ورسو تقریباً 7,500 پورے ٹیموں نے لیے دے مسعود بیٹھتے کم چی دا آپریشن تو جو منے پیس فل لے نو آگے کے با کمپین کی گی کم علاقہ چی دا بلوچستان سر جخت دا پاگی کے سا ٹرائبل لی چی آگو جو منگا خطرو تا تیار یو نو آگوی کے با ہم کی گی پا نارت کی با ہم کوشش کو چی کم دا بنو سر نزدے علاقی دی آگے تا پا رسائی وشی والتا کی قتل ورکرشی کم چی زمون دا پارا چیلنگ دے نو آگا تقریباً 2,60,000 ماشومان دی نارت او ساوت کی دا پا ایف آر لکی کی دی او سپا ایف آر بنو کی دی فی الحال دا ویرہ دا چی کہ دے شدی تا زمون رسائی ونشی.
ڈاکٹر محمد رفیق اوے آگا سیمے چرتا چی پا پولیو کترو ورکولو بندیز دے او یا خلق دا دے سخا انکاری دی دے لڑکے دا پوہا نو دینی عالمانو او د روختیا سانګي له ماهرانو سره خبرې روانې دي. د یادونه ده چې د روان کال جون میاشتې په 15 نیټه باندې د ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د یوې خبر پاڼې لمخه په پولیو کترو بندیز ولګولو. د نوروز ته د سویلي وزیرستان وانا سب ډویژن ځایي طالبانو امیر مولا نذیر هم د یوې خبر پاڼې لمخه په پولیو کترو بندیز ولګولو. د جون 15 نیټې نوروز ته تر اوسه دغه سلورم مهم دی چې د شمالي او سویلي وزیرستان د 2 لک نه زیات ماشومان د پولیو کترو څخه محرومه کیږي.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې ویلي دي چې د تیرو دریو هفتو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پکشکال د بارانونو له کبله یو کم او یا کسان مړه شوي دي. ظفر کریمي تفصیل راکوي.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې NDMA خبرداري ورکړه ده چې د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په ځینې نورو ښارونو کې د سیلاب راتلو ویره ده. د یادې ادارې مشر ظفر قادر ویلی دی چې د ملک په نورو برخو کې د تیز باران کېدو له امله سیلابي اوبه د سند صوبې په ځینې ښارونو کې د سیلاب بڼه خپلولې شي. د NDMA د مشر په خبره د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د تیرو دریو هفتو راهیسې د پشکال د بارانونو لړۍ پیل شوې ده. دی وایي په یاده موده کې د دغې بارانونو له کبله 9 کسان وژل شوي دي.
حیدرآباد کا شہر کل سے کافی پانی میں ہے.
د سند صوبې د حیدرآباد په ښار کې د پرونه راهسي اوبه زیاتې شوې دي. دغه شان د ملتان او ډیر غازی خان ښارونو ته هم اوبه ننوتې دي. د ملک په نورو برخو کې د بارانونو زور په ماتېدو دی خو د کراچۍ په ګډون په سند صوبه کې د بارانونو امکان شتون لري چې د دې له وجې د کراچۍ او سکر ښارونو ته مشکلات پیښېدلی شي. د موسمیاتو محکمې نن یعنی د ګل په ورځ د سند صوبې په سکر لاړکانه میرپور خاص د بلوچستان په کوټه ژوب نصیر آباد او د پنجاب په ډیره غازی خان ملتان باولپور او د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نورو بارانونو وړاندوینه یا پیشنګویي کړې ده. بارانی موسم ته په کتو سره د ژغورنې ادارو په کب نیونکو غږ کړی دی چې د خراب موسم له امله دې جوور سمندر ته د تللو څخه ډډه وکړي. خو بلې خوا ته د کراچۍ ابراهیم هیدری پولیس وایي د کراچۍ په سمندر کې د اتوار او ګل په منځنۍ شپه د کب نیونکو یا ماهیګیرو یوه کښتۍ ډوبه شوې ده. د ماهیګیرو د اتحادیې پاکستان فشر فوک پور مشر محمد علی شاه د ډوبې شوې کښتۍ په اړه مشال رډیو ته څه داسې وویل.
37 لوگ تھے, 12 لوگوں کو تو بچا لیا ہے. دوسری
کشتی کی 10 کسان ناستو, 12 کسان نورو کب نیون کو بچ کڑی دی او 25 کسان اس ہم پجور سمندر کی اورک دی. دا کسان د اتوار پا مازیگر دا کب نیونی دا پارا سمندر تا تلی وو چی دش پی خواوشا 2 بجے دا دوی کشتی دا دغی پیخی اخکار شوی دا. د یادونه وړ ده چې تیر کال هم د پشکال بارانونو او سیلابونو د سند صوبه سخته ځپلې وه. د قدرتی افتونو د نظم د ادارې تر مخه تیر کال د سند په صوبه کې د نویو لوکو څخه زیات خلک د سیلابونو څخه اغیزمن شوي وو. د دې ترڅنګ زراعتي ځمکو او څارو ته هم د دغې افت له وجې سخت زیان اوښتی وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ماسپخین درې نیمې بجې کیدونکې دي. د ملیحه میرزاده نه بلند خبرونه واورو. امریکا نن په افغانستان کې د بګرام جیل کنټرول افغان انتظامی ته وسپارلو. پاکستانی چارواکي وایي د باجوړ په سالارزو سیمه کې طالب وسلوال په شاتم بولی دي. نن د پاکستان د قبایلي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې د پولیو د ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنۍ مهم شروع شوې. د ملګرو ملتونو یو څلور کسیزه ډله نن پاکستان ته را رسېدلې ده. په سوابه کې د یوې کوټې چت را پریوتلو په پیښه کې د یو کور نهه کسان مړه شوي دي. د نن نه د پکتیا په اریوب ځاځیو ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد ملي پاسون شروع شوی. د امریکایي حکومت یو رپورت افغان پوسټ د تیلو د رسد په یو پروګرام اندېښنه څرګنده کړې. د امریکایي ځواکونو ځانګړې ډله چې تیر کال یې اسامه بن لادن پر ضد کاروایی کړې وه، یو غړي مارک اوون سی بی ایس سره خبرې کړې دي او په مالی کې پولیسو 14 کسان وژلي دي.
روغتیا او درملنه.
روغتیا او درملنه خبرونه ته مو زه په امیر ساحل هرکلی کوم. نن په تھیلسیمیا په نوم یو ناروغي د پاغې غږیږو. تھیلسیمیا چې شه د علامات څه دي او درملنه څنګه کیږي په دې باندې خبرې کوو. ډاکټر زریاله معروف په جلال آباد کې د را سره دی د ټلیفون په کرخه. د جلال آباد ښار د پونتون روغتون د وینې په بانک کې یو مرکز لري. هلته وینه خلق ورکوي او بیا د تھیلسیمیا د ناروغۍ د ناروغانو لپاره د وینه کارول کیږي. که تاسو غواړئ چې له ده سره مشوره وکړئ نو د جلال آباد ښار د کلیو او پراختار ریاست ته مخامخ د اعظم درملتون په نوم یو درملتون دی. هلته د کلینیک دی او دی هلته ناست یو تاسو ور باندې خپل علاج کولی شي. ډاکټر زریاله معروف صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم. پامیر ساحل کې د ماسک سلامونه مې کېږي د تاسو د راګولر ټول افغانانو ته وړاندې کوم.
ډېر مننه، خوشاله اوسې. ډاکټر صاحب، داسې به وکړو چې اول به د ټلیفون شمیرې زه اعلان کړم، تر هغې وروسته بیا له تاسو سره پیل کوو چې تھیلسیمیا یعنی څه. نو د ټلیفون شمیرې تاسو واورئ. که تاسو په پاکستان کې دننه یاست نو موږ ته د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون کولای شئ. د هغې لپاره شمیره په دغه اعلان کې ده.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړي
0300-22-0-3-3.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري.
او که د موبایل ټلیفون لاره اړیکه نیسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0800-22-0-3-3 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي.
که تاسو له موبایل ټلیفون کوئ او د پاکستان له خاورې بهر یاست نو موږ څلور شمیرې لرو، په هغه راته ټلیفون کولای شئ.
د مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونو ته په دیشمیرو ټلیفون کولای شئ
0000-22-1-3-5
کله چې مو اړیکه ټینګه شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
روغتیا او درملنې خبرونه ته غوږ یاست. ډاکټر زریاله معروف را سره د ټلیفون په کرخه دی. ډاکټر صاحب، تھیلسیمیا ناروغي څنګه تاسو تشریح کوئ؟ دا څه قسم ناروغي ده؟
تھیلسیمیا د وینې اړوند یو ناروغي ده، کوم چې ارثي ډول باندې د مور او پلار څخه د هغو نوو پیدا شوو ماشومانو ته انتقالېږي. تھیلسیمیا په ناروغۍ کې د وینې زنجیرونو کې جوړښت کې تغیر راځي او دا تلفی میا بیا موږ د دې جوړښتي تغیر له مخې په دوو غټو ګروپونو باندې ویشو چې یو د تلفی میا الفا په نوم باندې یادیږي او بل د تلفی میا بیټا په نوم باندې یادیږي چې بیا په خپل وخت سره د تلفی میا بیټا نوه یہ پدو بنے وشل کی گئی چی او د تلسیمیا بیٹا مینر او بل د تلسیمیا بیٹا میجر کنم بانے یا دی دیا دا وڑی بیٹا تلسیمیا و غٹی بیٹا تلسیمیا کنم بانے یا دی دی چی مینر کائتا و کسن معمولا آراز او علائم نلری او دا کسن کم تلسیمیا بانے چی اختبی دا دوائی او علاج تا ہم ضرورت نمیری خدا دو هم قسم چې دا تلسیمیا بیټا میجر دا دا ماشومان د پیدایښت نه وروسته یو کال په اوږدو کې دوی کې د اعراض او علائم پیدا کیږي او د دې په هغه کې د فکل هیموګلوبین تولید کمیږي چې د دې کمیدو سره ماشوم کې اعراض او علائم پیدا کیږي ماشوم رنګ زیړ وي د هغې کې ماشوم کې د هغوی د سپلین یا توهار یا توری دام غټ وي ګرم پکې غټ وي او ماشوم معمولا کم خونگی دی 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 زربان زیادی دی ماشون استومانی احساس کردی او کسانت مری
خا او کپڑی را ساده جبا که او کپڑی را ساده جبا که او وایو نو تلسیمیا ارسی ناروغی دا یعنی لمورو پا پلارا بچه و تا انتقالی گی همدار از تلسیمیا چی دا وین ناروغی دا او پا وینی که سر زرات چی دی یعنی دا سر حجری چی دی دا وینی اغا نجوری گی او اغا سر حجری چی دی اغا هیموگلوبین پا نوم یوشه لری چی دا غیل کبلا چی دا جوری نشی نو هیموگلوبین نی پا بدن که چی هیموگلوبین کلا نہیں پا بدن کی یا کمی بیا اچھا مسئلہ پیدا کی دیشی ڈاکٹر صاحب
انتقال وظیفہ پر سر بانے لری تو کله چې اکسیجن سی انسان ته ونه رسیدي هغه په اسکلیک حالت باندې اخته کیږي او خپل اعصاب او نو سیستمونه چې دي هغه ته بیا اختلافات راځي او هغه د معمولا کچیر پر دوامدار ډول باندې د هیموګلوبین مقدار کم شي نو اکسیجن نه رسیږي اکسیجن چې ونه رسیږي هغه د انسان مو کیږي او تدریجي ډول باندې دا شخص د مړینې باعث کیږي
خا او خلکو ته دا سه ناروغي چې څوک لري بیا ورته وینه ورکول کیږي هم دا سه ده
بله بله دا معمولا د بیټا ټایپ میجر ماشومان ته د وینې ورکولو په واسطه باندې د بلډ ترانسفیوژن په واسطه باندې د دې تداوی کیږي او دا ماشومان د دې لپاره چې د دې په بدن کې د وینې هغه ضرورت پوره شي او په کافي مقدار سره اکسیجن انساج ته ورسیږي نو موږ دې ته وینې ورکوو خو د وینې ورکولو سرا یو سائیڈ افیکٹ یا جانبی عارض چرا آگا بدن کے دوستن زیادوالی دا چرا آگا خبر بیا دے آگا ہیموسائیڈوسیز باعث گردی دے آگا دلخیر کے خاطر بانے دے دیتر زانیم پرنم بانے یو دوا دا چرا دا ذاتی وستن دے بدن خارجی آگا دیتر زانیم کو استبانی من کولی سو چرا دے تلسیمیا مریضانو عمر تر شلو کالو پنځوشتو کالو پورې دې ته موږ هغه ورکو کله ادامه ورکو او موږ وکولی شو چې د دې دوا په استعمال سره د تلسیمیا مریضان په دوامداره ډول یو وخت او تر شل پنځوشتو کالو پورې ژوند کولی شي
خطر شل پنځوشتو کالونو پورې ژوند کولی شي آیا د تلسیمیا ناروغي څه داسې پوخ علاج نشته دی ډاکټر صاحب
دغه یو ازمن علاج هم دا بلډ ترانسفیوژن دی او د توري یا د توحال د سپینټونی هم د دې مرض ته خامت کمول کې موثر تمامي دي خو دا څه علاج چې په دوامدار ډول باندې دا مریضان شفایت چې تر اوسه پورې
ښه یو کس را سره د ټلیفون په کرښه ستړی مشي څوک لکم ځای
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ناروغی نوم واخیست اول
کیپلریز
پنوم ناروغی
کیپلریز بیماری او دا کوم بیماری چې ډاکټر صاحب انکه د وینې په بارت کې دا یو بیماری ده کپه دي کې تردل ستا یو فرق ستا
سم د ډیر مننه نفرید سے بس راډیو او ډاکټر صاحب جواب درته کی ډاکټر صاحب د کیپلریز پنوم باندې کوم ناروغی شته
bale
اها نو دا ورته وخی د کیپلریز او د تلسیمیا ترمنز توپیر څه دی یو ناروغی د څه بیل بیل څه دی
ناروغی مرض بانی مور او پلار جوړه ایکسپریمنت کې وځنه و چې دا غوښنه چې کوم دا ماشوم تولیدي دي دا د تلسیما میجر یا د غټ تلسیما ته هغه باندې اخلي دا بالکل واضح سره ډیر پر کړی دا کوم مشابه نه لري
سم ده یو بل کس د ستړی مشه څوک لکم ځای
السلام علیکم زه داود ملا خیل د پښین السلام علیکم د پاکستان ضلع پښین
څخه پښتنه وکي صاحب
ڈاکٹر صاحب سے سلام سلام کینسر بیماری کو معلومات مشترک
خان نن خو منګه په تلسیمیا غږیګو د کینسر په ناروغي خونه غږیګو به هر حال تاسو راډیو اوري ډاکټر صاحب د تلسیمیا او د کینسر ترمنز کله ګورته دغه وکي ته توپیر بیان کړئ یو بل ناروغي د لیوکیمیا نومیږي هغه هغه ورته خو هغه هم د وینې سره تړل دي
او بالکل لیوکیمیا د وینې سرطان دی او دا د سپینو کرویاتو کې راځي کیږي او تلسیمیا چې دا سرطان نه دی خو دلته د وینې په جوړښت کې پر کې او سرطان چې دا مختلف انواع لري او بیا مختلف سټیجونه لري په سرطان کې بیا سرطان په یو کې دی چې د وینې لپاره ځان ته فاکتورونه دي چې غذایی فاکتورونه دي پکې موهیت ده پکې نور مختلف لکه سګریټ سکول دي همدارنګه بعضې غیر رژیمونه اخیستل دي بعضې دغه شعاګانې کوم چې نن سبا زموږ تاسو په دې پښتني سیمه کې د جنګونو له وجې نه مختلف کیمیکل مواد استعمالېږي د هغې له امله دغه ناروغیانې منځ ته پیدا کېږي همدارنګه بعضې د مریض سرطان د میوې سرطان د زیاتو ګرمو غذایي رژیمونو اخیستلو سره دا منځ راځي او هغې په نسیم او دغې ترمنځ زیات توپیر شته دی البته یو هغه څه دی چې په دواړو کې شریک دی چې یو څه اندازه د سرطان ناروغي خون ارثي هغه لري حیثیت لري او ارثیت هم پکې رول لري
ښه یو بل کس دی سړی مشه څوک لکم ځای
السلام علیکم
وعلیکم السلام
امیر سهیل صاحب تا ته او ڈاکٹر صاحب تا سپیشل سلامونه ز صادق ور میجنسی نه شاهد محمود خبرې کوم
شاهد محمود صاحب په خیر راغله پښتنه دی وکا
پښتنه مداري لکه تاسو څنګه ویلو ته تلسیمیا مراد مور پلور نه منتقل کیږي او لکه ډاکټر صاحب نه مو دا سوال دي چې لکه یو بل تا انسان وینه ویر کی دي کی خدا لکه ایر غونتی یا پور زیر غونتی دا خو وینه کی یو بل تا به نه ویر سی
سامد ډیر مننه خوشاله اوسه شاید صاحب بس تر اډیو او ډاکټر صاحب جواب درکې
ډیر مننه اسلام علیکم
ډیر مننه خوشاله اوسه د ایډز او د تور زیړی په توګه په چیر خدا ناروغي نه خوريږي ډاکټر صاحب
نہ دا اصلا دیدی تولید سسٹم کے پر کی دیدی نے تو اور کون سر دا ناروینا کی دیدا کم ویرسی رنے دا یا بکری مرض دا چون کے دو کپ بول میرے کے دے آگے محادو کو پر ماس کے مسئلہ ہی دا یا فیزیالوجیک مشکل دی دا دی زینی ورکولی سر نه انتقالی دی
سام دا یو بل کس با وقت لو ڈاکتر صاحب لہا غبا پختن و کچی آگا سا پختن دلیل تاسی سر مشی صاحب چوک لکم زائد
ستړی مشه صاحب، نوم دی راته وخیا او سیمه دی راته وخیا.
زه مرغۍ کیږي دا خبره کوم.
ښه، او دغه د پښتنه دی وکړه. پښتنه وکړه دی لاړ یو بل کس خو لستړی مشه څوک لکم ځای بلکه سره سره نشه. ډاکټر صاحب، یو پوښتنه زما ذهن ته راغله دلته چې دا د تھیلسیمیا ناروغي علاج تاسو ویل چې شلو دوی شتو کلونو پورې خلک وینه ورکولای شي، تر هغه پورې سړی ژوندی پاتې کېدای شي. بیا معنا دا شو چې د پدغه ناروغي اخته کس به حتما مري، ځکه چې تر شلو کلونو وروسته تاسو ویل چې داسې بل خاص علاج هم نشته، نو خو بیا خو به ژوندی نشي پاتې کېدای. که څنګه
دا خو مطلب شل پنځوس کاله اکثریت د مریضانو داسې کېږي، امکان نه لري چې دا تر دېرش کالو پورې مړه شي. او تر څو چې نوې ټکنالوژي په آینده کې د لپاره کومه کوي، تر اوسه پورې موږ دې نه زیاته نه لرو. همدغه اکسپیکټډ شریر ژوندي پاتې کېدل همدومره هغه ده موده ده.
ښه، او داسې طریقې هم نشته چې دا د بون میرو یا د پاډوکو مغز چې د ترانسپلانټ وشي دا بدل شي انسان ته چې بیا سری حجرې جوړ شي د وینې کنه؟
انیمیا کے بون میرو ٹرانسپلانٹیشن کی گئی اور بالکل نئی قسم کا نتیجہ ورتی امکان نہیں لری چې د وخت په تیر دوسرا د دې تم دغه عملیات سره شي او د ټکنالوژي د پرمختګ په اړه کوم نوآوري کوي. شي
سم ده، یو کس به واخلو لاغه به پښتنه واخلو. ستړی مشي صاحب، څوک لکم ځای نشته را سره دی لاړ. ښه ډاکټر صاحب، ستړی مشي صاحب، څوک لکم ځای؟
هلو،
ستړی مشي، څوک یې لکم ځای دی ټلیفون کړی؟
السلام علیکم، مشال ریډیو.
هو بالکل، مشال ریډیو دی. ډاکټر زریاله معروف را سره دی، تلیسی می پاړه ک پختنه لړې وې.
ډاکټر سیفسواله،
ته څوک یې لکم ځای دی ټلیفون کړی دی او څه پختنه لړې؟ کنه لړې خو نو خدای په امان بیا.
هلو،
ها ستړی مشي، څوک لکم ځای؟ زه
هنګونه سیمه خبرې
کوم. ښه، سیمه پختنه وکړه. خوشاله اوسې ډاکټر صاحب، دی خو د ټوخي پوښتنه وکړه، مونږ په همدې تھیلسیمیا کې پاتې کیږو. تاسو راته دا وایست چې بون میرو هم علاج نه دی، نو بیا د دغه د پاره تاسو په جلال آباد کې، آیا په افغانستان کې، اول پښتنه خدا ده چې آیا په افغانستان کې دا ناروغي زیاته ده او کنه؟ که زیاته نه ده دومره تھیلسیمیا،
تھیلسیمیا چونکی دا جنوبی آسیا او مدیترانی هوا چې لري او د منځنی ختیځ دي سیمو ناروغي ده. افغانستان هم د جنوبی آسیا کې راځي. په افغانستان کې دا خصوصا په دې ختیځ کې زیاته ده، تقریبا مونږ چې کتلي دي تر 90% پورې د ځینې د ناروغۍ کې دغه تھیلسیمیا مریضان دي او کافي حد پورې زیات مریضان دي. مخکې له دې نه چې مونږ دې ته د تھیلسیمیا مریضانو لپاره دغه مرکز جوړ کړو او دوی لپاره وینه راټول کړو، ورکو دغه ماشومان ډېر په سختي او مشکلاتو سره پېښور ته تلل او په پېښور کې د مختلفو مرکزونو نه وینه اخیستلې چې په اقتصادي لحاظ باندې د وخت هغه سره د مریضانو او د هغو د فیضانو ته غټ مشکل و. نو دا په ختیځ ځل کې خصوصا او په عام ډول باندې افغانستان کې دا یو غټه ستونزه ده چې د ستونزې لپاره باید د روانی روغتیا وزارت خاص تدابیر ونیول شي او مجهز مرکزونه ورته جوړ کړي تر څو پورې د دې مریضانو مشکل راکم شي.
او تاسو خو هم یو مرکز جوړ کړی دی د وینې بانک د دې لپاره، کنه؟
بله بله بالکل موږ د تلسیمیا مریضانو لپاره د ځینې بانک چې مخکې تاسو په هغه کې مناونس کړې د پنځم روغتون په ځینې بانک کې موږ هغه کړی ده او هلته موږ مریضانو ته تر اوسه پورې تقریبا موږ سره د بلډ ډونر ممبران زرو نه زیات کسان رجسټر شوي دي چې دا د ننګرهار پوهنتون د مختلفو شخصي پوهنتونونو او د لیسو شاګردانو محصلین دي او تر 200 نه 300 پورې مریضانو ته موږ عملاً وینه ورکړې ده او دوستانو مو سره وعده کړې دي په خارج او داخل کې چې موږ به هغه دوایي کوم چې دیټرزامینتون باندې یادېږي او د مریضانو د بدن اضافي وخت نه خارجوي دغه دوایي موږ سره انشاءالله کومکې دي. دا به بیا په وړیا ډول باندې موږ د دې مریضانو لپاره واقع ورکوو انشاءالله.
سمه ده، په دې رجسټریشن او په دې باندې به هم خبرې کوو. خو ګورو که څوک را سره ای او ټلیفون یې کړی، څوک را سره دی؟ ستړی مشي زنیم خبر چې نن څه مسله ده په لاینونو کې به څه ستونزه ای د هغې له کبله خلک چې را سره رابطې کوي نو قطع کیږي. نور کسان به وګورو چې څوک را سره دی. ښه، ما ته دا وویل کېږي چې بار بار چې څوک هم ټلیفون کوي هغو لاینونه قطع کیږي او خبرې نشي کېدی ورسره. نو ګورو چې که څوکی خو لاغه به د تلسیم په اړه باندې پوښتنې واخلو. ډاکټر زریاله معروف را سره دی او ډاکټر صاحب چې دی د پونتون روغتون کې د وینې په بانک کې دوی هلته مرکز جوړ کړی دی، هلته وینه جمع کوي د دغسې ناروغیانو دپاره. ستړی مشي، څوک لکه
مالک خبره
کوم؟ ښه، مالک صاحب پوښتنه وکړه.
دغه ډاکټر صاحب، زه خپله ناروغ یم.
ښه،
دا پښتورګي مخ خوږیږي په دا اړه چې دا معده و څنګه څنګه درد راځي ډېر.
ښه، موږ د دغې وینې په ناروغۍ باندې غږیږو. مالک صاحب که دې باندې څه پوښتنه لري خو وایې کا. د وینې ناروغۍ د تلسیمیا
وینه خو نو دغه پرون وګورل کې مې وینه راځي، نور مې سر نه په خلاصېږي. څه دا څه وجې ده؟
سمه ده، بس ته راډیو اوره ډاکټر صاحب، کېدای شي درته څه مشوره درکړي. ډاکټر صاحب که څه مشوره درته ورکړي تاسو.
بله، د دې اور د پښتورګو تکلیف چې وینه راځي په ادرار کې.
و دا دا وویل. ها،
د پښتورګو په هغه کې معمولا کله چې موجود شي یا پای کې کوم چرت موجود شي یا کله کله په داسې حالت کې چې موږ هلته یو کارسینما په دې پښتورګو کې موجود وي هغه بیا د ځینې د راتلو باعث ګرځي. د دې ورور ته زه مشوره ورکوم چې دا د پښتورګو مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او هلته هغه ټول معاینات او انویسټیګیشن په وخت سره وکړي او تر څو معلومه شي چې د دې پښتورګو کې چرک دی، تیږه ده، یا خدای نه خواسته کوم داسې کارسین جینک هغه موجود دی. تر ټولو نه بهتره خبر دا چې تشخیص وکړي او معاینات اجرا کړي او هغې پورې چې دا معاینات کافي اوبه نه زیات استفاده کوي معایات زیات اخلي.
صحیح، ډېرې اوبه څکا مالک صاحب او ډاکټر ته لاړ شه او خپل تشخیص وکړه. ستړی مشي، څوک لکم ځای؟
خبره کوم.
نوم دې راته وخیه.
نن شریف لالی له لورای دا خبره کومه. دا د معده مریض یم، بس ډوډۍ موډۍ شو خورم، بس دا معده باندې ډېر سخت بوج وي.
ښه، ډېره مننه، خوشاله اوسې. بس تر اډیو او ډاکټر صاحب دای دی وی چې زه د معده مریض یم، تلسیم یې پاړې پښتنه ونکړه نو دا بم پری دوزه کې موضوع دا نه ده. یو بل کس په واخلوستړې مش، څوک لکم ځای؟
هلو،
ستړې مش صاحب، څوک لکم ځای دی ټلیفون کړي؟ صاحب څوک یې لکم ځای دی ټلیفون کړی؟ دای هم لاړه دغه سی لاینونو کې مسلې دی. ډاکټر صاحب، دغه رجسټریشن عمل باندې که موږ پوه کړو، دا څنګه خلک تاسو سره ځان رجسټر کوي او څنګه وینه ورکوي او آیا وینه په وړیا ورکوي که په تاسو خرڅي؟ څنګه داسې طریقه ده؟
دا رجسٹر مسائل سے چې منصرا معمولا د کونتن ماسیدین او د لیسو شاګردان دا په وړیا ډول باندې احساس لمخه دیتا اگر شوی دی چی دی دی تلسیم مریضانو تا دی ضرورت وقت خلا وینا ورکی او دی وینا ورکولو او دی تمتان که منگا دی تلسیم مریضانو تا دی وینا ورکولو نا ور اخوا یو بلا مهم موخا چی پا دی کمپینونو که منگا بار بار دینا یادونه کنی آغا منگا دقا شعار دی چی وینا مطو یو وینا ورکی زکا زمونگا دقا پختنی خاورا تردی رو وقت پوری وینو بانی ولم دیدن او پیلن هم زمونگا وینا دی حساب توی دی منگا این خانوارو چی بدی زوانانو ویلی سره دغه تنکی بولان د هغوی ژوندونه وژغورو او له بل طرفه په دې ځوانانو کې دا احساس را پیدا کړو او خلکو ته دا پیغام ورکړو چې نور موږ باید د خپلو ولو کځای د هغوی د ژوند د نجات لپاره خپلې وینې ورکړو. دا یو هغه زموږ موخه ده.
ښه، یو کس را سره دی، ستړی مشي، څوک له کوم ځایه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم دې راته وخی او سیمم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوش طلعت من مشاله د ټول پرتون کولیتون کو دا ډاکټر صاحب څخه سلام علیکم.
ډیر مننه خوشاله اوسې. سمیع الرحمن صاحب پوښتنه وکړه.
پوښتنه مې دا پوښتنه ده لکه یو سړی تور جوړې ته کړی کنه او تور جوړې وروسته بیا دې ټیک شوې لکه کوم سړی چې وینې کوموي د کې تور جوړې ختم شوې دا تور جوړې ولا وینې ورکوي شو کنه
تور زیڑی والا وینه ورکولای شي کنه. ډیر مننه خوشاله اوسې. سمیع الرحمن دا پښتنه وکړه چې تور زیڑی د چا خښوي ډاکټر سه بیا وینه ورکولای شي دغه سه مریضانو لپاره کنه.
د تور زیڑی مریضانو لپاره د ښه خبره ده چې وینه ورنه کې ځکه اکثره د دې کې اراضه لاین کې غفلی خو کله کله په مفتید ول باندې دغه هپاتایټس بی او د سی دا ورسنه په کوم مقدار سره پاتې او هغه بیا دا چانس لري چې سالم شخص ته بیار بنه اخلي. ښه خبر راوړه چې شازی لري کړې هغه نه ورنکي.
ښه، سمه ده. ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې وینه متوې وي وینه ورکړې، دغه کمپین تاسو پیل کړی دی او خلک در سره درځي او وینه درته درکوي او تاسو هلته په بانک کې ساتئ او بیا د تلسیمیا د ناروغانو علاج کوئ. تاسو ویل چې د دغه ناروغۍ سم علاج هم نشته. آیا د دغه ناروغۍ نه د ځان ژغورلو د دې د مخنیوي څه تدابیر شته دي کنه؟
بالکل، د دې ناروغۍ د مخنیوي تدابیر دا دي چې مخکې د واده کولو مخکې هغه څخه کله چې نامزاد کېږي خویندې وروڼه دا باید مونږ شرم ونه کړو. مونږ باید د خپلې معلوم کړو، د ځینې ګروپونه معلوم کړو، د ځینې هغه معلوم کړو چې دا تلسیمیا باندې اخته ده کنه. که چېرته یو د یو کس په تلسیمیا اخته نه وي نو بیا د دې اولاد کې دغه تلسیمیا ماینر پیدا کېږي، هغه څه مسله نه ده. خو که چېرته دواړه هم پلار او هم مور په تلسیمیا باندې اخته وي نو د دې ماشومان په تلسیمیا مزیر باندې اخته کېږي چې دا څومره ماشومان چې د دې پیدا کېږي. مونږ دا چې لیدلی دي چې حتی تر پنځو پورې ماشومان د دې والدینو که پیدا شوي دي دا د کلمې پورې دوام کړی ده، بیا په حق باندې رسېدلي دي. بهترینه لاره دا ده چې مخکې نامزادېدو نه، مخکې د کوژدې نه، مخکې د واده کولو نه باید والدین او مور او پلار دا چې دي خپله وینه معاینه کړي، د دې لابراتوار ته ورشي او د وینې ټول معاینات وکړي. دې کې هېڅ بدي نشته. دا د دې هغه لپاره ډېر مؤثر تمامېږي او عامه پوهاوی باید وشي. د عامې روغتیا لخوا نه د دې ناروغۍ د مخنیوي په وخت کې د عامه پوهاوی وشي. خلک په دې باندې پوهول شي چې دغه ناروغي د څه شي له امله انتقالېږي، د څه موږ وکړو. دغه به ډېر مهم هغه ده چې دې کې باید عامه پوهاوی وشي او میندې او پلرونه دغه نه زیواز نه باید خپلې ځینې معاینه کړي او کاهي کې تلسیمیا که چېرته مثبت وشي دواړه نو باید دا د واده کولو نه سرکې نظر شي.
ښه، او ډاکټر صاحب تاسو ویل چې معاینه باید تر واده مخکې تر کوژدې مخکې باید معاینه وشي د وینې او بیا په هغې اساس باندې. ایا تاسو ویل په سر کې مدا هم ویل چې دا ناروغي ارسي ده، نو د کورنۍ د ننه ودونه چې دي، آیا هغه هم د دې لامل ګرځېدای شي د دې ناروغۍ؟
بالکل بالکل د کورنۍ دننه کړم دا خبر ده چې دا د ماما لور د تر لور د تر لور او داسې نږدې خپلوانو کې کله چې موږ زمونږ تاسو پښتني ټولنه کې اکثر د خپلوانو ترمنځ دا کېږي دا د دې سلسلې کې باعث ګرځي او د دې ناروغۍ د زیاتېدو یو لامل هم دا ده.
ښه، ډېره مننه ډاکټر زریالی معروف صاحب چې برخه مو را سره واخیسته د تلسیمیا په اړه مو بحث وکړ. ډاکټر زریالی معروف چې دی د پوهنتون روغتون د وینې په بانک کې دوی مرکز جوړ کړی، هر یو کس چې وغواړي د تلسیمیا د وړو وړو ماشومانو د درملنې لپاره هلته ورتللی شي او اینه ورکولی شي. د دې تر څنګ تاسو د وینې اړوند ناروغیو د درملنې لپاره مشوره غواړئ نو د ډاکټر صاحب کلینیک چې دی د کلیو پراختیا ریاست جلال آباد کې دی ته مخامخ د اعظم درمل تون سر نږدې د کلینیک دی، همالته تاسو ورتللی شئ، علاج کولی شئ. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بل به اونۍ به بیا له تاسو سره یو. په مخه مخه.